وخت مازیګر 15 بجې شوې. نن د اتوار ورځ د 2019 میلادي کال د مارچ 18 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په ورستۍ غړي کې مزه عبدالحی کاکړ. هرکلی کوم. په دې غړي کې په نیوزیلینډ کې په جمعتون کې په جمعتون باندې د برید په لړ کې د نه پاکستانیانو د وژل کېدو تصدیق په اړه رپورټ لرو. د خیبر پښتونخوا کې د 11,000 نورو استادانو د برتې کولو په اړه رپورټ لرو او یو شمېر نور رپورټونه هم شته. خو په فایل کې به وار میساج ملته ورکړو چې د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان چارواکو په نیوزیلند کې د دریو نورو پاکستانیانو د وژنې تصدیق کړی دی. د قبایلي سلو وکیلانو تر اف سی آر لاندې د درشو مقدمو د فیصلو لپاره د عمومي قانون سازۍ غوښتنه کړې ده. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري د کریمیا د نیولو د 15 کاله پوره کېدو په مناسبت پر روسیې تنقیدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای په نیوزیلند کې په جماعتونو د ډزو په پیښو کې نه هم پاکستانیان وژل شوی دي. نن د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په ټویټر ولیکل چې د مارچ په 15 په شوي برید کې د دریو نورو پاکستانیانو د وژنې تصدیق شوی چې د یوې کورنۍ دي. د لیکلي چې د دې دریو کسانو نومونه محمد زیشان رضا، د هغه پلار غلام حسین او مور کریمه بیبي ده. د ډزو په پیښه کې ټول 50 کسان وژل شوي وو. په عین وخت کې په استرالیا کې افغان سفارت د دوو افغانانو د حاجی داود نبی او د میتی الله ساپی د وژنې تصدیق هم کړی دی. سفارت ویلي چې په برید کې په ژوبلو 500 کسانو کې درې افغان وګړي دي. نن د بلوچستان په ډیرا جمالی سیمه کې د اورګاډي په پټلۍ چاودنه شوې چې په کې درې تنه وژل شوي او شپږ زخمیان شوي دي. په سیمه کې د پولیسو مشر عرفان بشیر مشال لیډیو ته ویل د چاودنې له وجې د راولپنډۍ څخه کوټې ته د روان اورګاډي شپږ ډبې هم له پټلۍ څخه اوښتي دي. نوموړي زیاته کړه د پیښې پلټنې یې پیل کړي دي. د چاودنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. التانین په ننګرهار کې په چاودنه کې وطن وژل شوی او 15 زخمیان شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي مشال ریډیو ته وویل چې د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند په بکو زیارت سیمه کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې له وجې یو ماشوم وژل شوی او 15 تنه زخمیان شوي دي. د قبایلي سلو وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې چې په دغو سیمو کې تر اف سی آر لاندې د درج شوو مقدمو د فیصلو لپاره د عمومي قانون سازي وکړي او واضح دفعات د پکې شامل کړي. د قبایلي سیمو ځینو وکیلانو بیګا مشال لیډیو ته وویل چې د اف سی آر قانون په موده کې په قبایلي سیلو کې ګڼې مقدمې درج شوې وې، خو د پاکستان د قانون تر لاندې فیصلې نشي کېدی، نو دغسې په عدالتونو کې پرتې دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیا پرون مشال لیډیو ته وویل چې دغو سیمو مقدمې عدالتونو ته سپارل شوي دي. قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې تر سم کېدو وروسته اف سی آر قانون ختم شوی و او حکومت د ملک نورو برخو په شان هغه سیمو ته عدالتي واک غځولی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وای په قبایلي سیلو کې تر پرمختیایي کارونو پوره کېدو پورې به له ځایي خلکو ټکسونه نه اخلي. دا خبره د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه بیګا مشال ریډیو ته وکړه او زیاته کړه چې په دې لړ کې یو نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی.
دا زموږ کمیټمنټ چې فلال به مونږه قبایلي اضلاع ټیکس فری په دې باندې ساتو چې هلته صرف قبایلي اضلاع نه، فلال مالکان ډیویژن کې هم سوای یو دوه چې کوم ټیکسز یا چارجز پې کوي، لکه آی تھنک په بجلی بل کې پے کوي فیډرل چې کوم دی هغه دی، خو مونږه د هغوی سټیټس ایز از ساتلی دی.
خو د قبایلي سلو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې تر 500 کلونو پورې به ترې ټیکسونه نه اخلي، خو دای باوجود له دوی رسمي او غیر رسمي ټیکسونه اخیستل کیږي. د قبایلي سلو ځوانانو بیلابیلو سیاسي ګوندونو د هغو سیمو حقونو لپاره په باړه کې د مارچ په 13 د جلسې کولو اعلان کړی دی. پرون په پېښور پریس کلب کې د قبایلي سیمو ځوانانو ټولنې د انضمام وروسته قبایلي علاقې تر عنوان لاندې سیمینار جوړ کړی و. په غونډه کې ګډونوالو ویل چې قبایلي ضلع په صوبه کې د شاملولو باوجود حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. د ټولنې یو مشر عزت الله د خبري کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل
زمونږ د مطالبات دي چې پاټا خلکو به اختیار جوړولو لپاره د بلدیات الیکشن وکړي شي. قبایلي علاقو کې چې کوم نوی اسامیان راځي دی باندې د لوکل خلک واخیستل شي او زمونږ چې کوم مدنیات دي دوی کې د مونږ ته پوره پوره حق راکړي شي.
خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د باجوړو مومندو د دورې پر مهال ویلي وو چې د قبایلي سیمو اصلاحات عملي کولو ته ژمن دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستانی سفیر په غیر موجودګۍ کې د دې سفاره سیاسي کونسلر غوښته و. د وزیر اعظم عمران خان د رسته او سرګندونو په اړه ورته احتجاج کړی دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 14مه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستانی کونسلر ته واضح کړی چې د وزیر اعظم عمران خان خبرې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده او باید وضاحت یې وکړي. عمران خان د مارچ په 15مه په باجوړ کې د یو تقریر پر مهال ویلي و چې په افغانستان کې یو ښه حکومت راتلونکی دی چې پاکستان به ورسره ښې تجارتي او اقتصادي اړیکې ولري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د کریمیا د نیولو په غیر قانوني توګه د دې سیمې له روسیې سره د یو ځای کولو د 15 کلونو پوره کېدو په مناسبت په کریملین تنقید کړی دی. نوموړی نن په یو بیان کې ویلي اروپایي ټولنه اوس هم د اوکراین د خپلواکۍ او د استحکام لپاره په ژمنو ولاړه ده. موګرینی زیاته کړه اروپایي ټولنه پر دې ټینګار کوي چې کله به هم کریمیا د روس برخه تسلیم نه کړي او په دې برخه کې د نړیوال قانون د خلاف ورزي غندنه کوي. نوموړی دا هم ویل اروپایي ټولنه به کله هم د اوکراین د کریمیا سیمې انتخابات تسلیم نکړي. د فرانس په سرخار پیرس کې زیړ واسکټو احتجاج کوونکو یو بینک ته اور ورته کړی او ځینو دوکانونو ته زیان رسولی دی. په پیرس کې تر سونی وروسته یو وار بیا د زیړ واسکټو په احتجاجونو کې تشدد شوی دی. د فرانس ولسمشر ایمانویل میکرون پرون د دې بحران په اړه په یوې بیړنۍ غونډه کې ګډون وکړ. له چارواکو سره تر خبرو وروسته ولسمشر وویل د نورو تشدد مخنیوي لپاره به سختې فیصلې کوي. په فرانس کې دا 3 ځل دی چې د اونۍ په پای کې احتجاجونه کېږي، خو په وروستیو سونیو کې د احتجاج کوونکو شمېر او تشدد کم شوی و. د احتجاجونه د تیلو بیې لوړېدو د ولسمشر ایمانویل میکرون حکومت پر ضد دي. او د پاکستان شل اووریزه سیالیو فائنل لوبه نن په کراچۍ کې د پېښور زلمی او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ کیږي. دا میچ به د پېښور له وخت سره سم ماښام 2 بجې شروع کیږي. په دې لړ کې د سندھ حکومت په نېشنل سټیډیم او په ښار کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د خبرونو پای او زم د همکار نه د سبانی موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پېښور کې اسمان شین وي، په بنو کې به وریځې خوري وي او کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 26، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا نساج ملو اوریدل او د موسم حال درته احمد الله درکې پروانه غړي کې د جنونو نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان حکومت وایي په نیوزیلند کې پر جماعتونو برید کې 9 پاکستانیان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي په دې صوبه کې به 12,000 نور استادان برتی کوي، خو هدف به څه وي؟
سکولونو کې څومره ټیچرانو کمی بشي دي، هغه ټول کمی بشي څه دي موږ لګي پر کو هغه ته موږ خپل ایریا او کم څه مرج ایریا مو سره شامل شوي دي، دغه کې مو باندې کم معاملات پوره کوو ان شاء الله.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په قبایلي ضلعو کې به تر هغو ټیکس نه اخیستل کېږي تر څو پرمختیایي کارونه سرته نه وي رسېدلي، خو ځای خلک برعکس خبره کوي.
زه کوم سامان په کراچی کې واخلم نو زه په هغه باندې 17% جی ایس ټی ورکم، بیا چې هغه سامان زه کلا بنو ته راوړم وزیرستان ته انټر کوم نو دلته کې زه په پرمټم ورکم.
له قبایلي ضلعو سره تړاو لرونکي وکیلان وایي د پخواني فاټا په خبر پښتونخوا ته ګډېدو وروسته په مقدمه کې پیچیدګیانې رامنځته شوي.
لکه مثال په تور په فاټا ټریبونل کې چې کوم کیسونه وو، فاټا ټریبونل بیا ختم شو، نو هغه کیسونو باره کې اوسه پورې فیصله نه ده شوې چې هغه به های کورټ ته راځي که هغه به لاندې ځي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشالې سره اوسئ. خو پایل هم د نیوزیلند د جماعتونو لبریده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په نیوزیلند کې پر جماعتونو په برید کې د 9 کسانو د وژنې تصدیق کړی. تر دې مخکې وزارت ویل ول چې په ډزو کې 6 کسان وژل شوي او 3 یې ورکتي. د وزارت وین ډاکټر محمد فیصل نن د درو نورو پاکستانیانو د وژنې پخلای وکړ. د مارچ پر 15مه پر جماعتونو په وسوال برید کې 50 کسان وژل شوي چې پکې افغانان هم شامل دي. پامیر سایل تفصیل راکوي.
نن د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پر ټویټر په بیان کې ویل چې درې واړه وژلي کسان د یوې کورنۍ دي. د لیکلي چې د مارچ پر 15مه په برید کې د محمد زیشان رضا، د هغه پلار غلام حسین او مور کریمه بیبي د وژنې تصدیق کوي. فیصل زیاته کړې ده چې له دې سره د کرایسټ چرچ برید د وژلیو پاکستانیانو شمیر 9 ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د شپږو پاکستانی وګړو د مرګ تصدیق کړی او د ټولو چارو د سنبالولو لپاره یو مرکز هم جوړ کړی. د مارچ پر 15مه د نیوزیلند پر دوو جمعتونو د ډزو په پیښو کې ټول 50 کسان وژل شوي دي چې پکې په افغانستان، بنگلادیش، ترکیه، سعودي عرب، انډونیشیا، ملایشیا، مصر او امریکا کې زیږیدلي کسان هم شامل ول. په وژلیو پاکستانیانو کې یو یې 50 کلن نعیم راشد و چې له وسلوالۍ د ټوپک اخیستو هڅه کوله چې هغه وویشت. په ډزو کې د ده 22 کلن زوی طلحه نعیم هم ووژل شو. نړیوالو رسنیو د نعیم راشد ستاینه کړې او هغه یې د وسلوال د قابو کولو هڅې لپاره اتل بللی دی. نوموړی اصلن د خیبر پښتونخوا د ایبټ آباد و چې په 2003 زیږیز کال کې له خپل زوی سره نیوزیلینډ ته کډه شو. راشد په کرایسټ چرچ ښار کې ښوونکی یا استاد و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د څلورو نورو وژل شویو پیژندګلوي هم کړې. بیان ویلی دی چې په هغو کې یو 40 کلن سهیل شاهد دی، بلې د راولپنډۍ اوسیدونکی محبوب هارون دی چې هغه هم 40 کلن و، او درېیم یې سید جهانداد علي دی چې د لاهور اوسیدونکی او 34 کلن و. په ډزو کې د کراچۍ اوسیدونکی سید عریب احمد هم و چې 28 کلن و او کرایسټ چرچ ته پر یو دفتري سفر ورغلی و. په عین وخت کې په استرالیا کې افغان سفارت د یو کلن حاجی داود نبی د وژنې تصدیق کړی دی. نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی و او په 1999 زیږیز کال کې افغانستان پریښی و. نبی په کرایسټ چرچ کې د افغانانو د اتحادیې په نوم یوه ټولنه شلوله چې له کډوالو سره یې د نوي ژوند په پیلولو کې مرسته کوله. د استرالیا په پلازمینه کینبرا کې سفارت د یو بل افغان توکمه کس متیولا ساپی د وژنې تصدیق هم کړی دی. سفارت زیاته کړی دی چې په برید کې په ژوبلو 500 کسانو کې درې افغان وګړي دي.
د پامیر سال په ریپورت کې مو د کرایسټ چرچ برید د وژل سو په اړه واوریدل. د نیوزیلند وزیر اعظم نن د اتوار په ورځ په پلازمینه کی په یو جماعت ولاړه او هلته د مسلمانانو سره غمرازي وکړه. د جمعې پر ورځ په نیوزیلند کې په دوو جماعتونو سو ډزو کې 50 کسان وژل شوي وو. ګلایس رپورټ راکوي.
د نیوزیلند وزیر اعظم جیسنډا اردن د اتوار پر ورځ په ویلینګټن کې د کیریبینی جماعت ته ورغله او هلته ګلونه کېښودل. نوموړي له هغې وروسته په ویلینګټن کې له مسلمانانو سره ولیدل چې د کرایسټ چرچ په مرکز کې د جمعې په ورځ پر دوو جماعتونو په ډزو کې 50 کسان ووژل شول. هغې د قرباني شوي کورنیو سره ولیدل او ورسره یې غمرازي وکړه. نوموړي د جماعت د دورې پر مهال پړونی په سر کړی وو او مسلمانانو سره ملاوه شوه. په دې موقع ګڼ شمېر خلک هم په دغه ځای کې موجود وو او قرباني شوي خلکو په یاد کې جړه فریاد کوو. د دغه جماعت بهر ګڼ شمېر خلکو ګلونه ایښودي وو او د عقیدت پیرزونې یې وړاندې کړې. وزیر اعظم یو ورځ مخکې په کرایسټ چرچ کې له مسلمانانو سره لیدلی وو او ډاډ یې ورکړی وو چې په دې غم کې ټول هیواد متحد دی. د جمعې ورځې برید کې نیول شوی کس د خالی په ورځ عدالت ته وړاندې کړل شوی وو او په رسمي توګه په وژنو تورن شو. د نیوزیلند اوسیدونکو د اتوار په ورځ هم ویر کړی او هغو جماعتونو ته ورغلي چېرته چې دا خونړۍ پیښه رامنځته شوې ده. دوی وایي له دې غمه راوتل به ډېر وخت واخلي.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونه ته لاسرسی ولرئ؟ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ؟ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبلي زیلو کې به تر پرمختیايي کارونو پوري پوره کېدو پوري له خلکو ټیکسونه نه اخیستل کېږي. چارواکو زیاته کړې د حکومت لومړی ترجیح په قبلي زیلو کې د پرمختیا کارونه دي. بلخوا د قبلي سیمو ځینو اوسیدونکو ویلي که څه هم حکومت له دوی څخه تر 50 کلونو پوري د ټیکس نه اخیستو ژمنه کړې وه، خو د هغه باوجود له دوی رسمي او غیر رسمي ټیکسونه اخیستل کېږي. تفصیل د انیسا اجمل په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم خان وای په قبایلی سلو کې د پرمختیايي کارونو پوره کېدو وروسته به په غوسیمو کې د ټیکس نظام پهلوي. نوموړي د مارچ پر 14مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت تر 500 کلونو پورې د خیبر پختونخوا له قبایلی سلو څخه د ټیکسونو نه غستو پریکړه کړې ده.
یو سیو نوټیفیکیشن هم ایشو شوی دی. دا زموږه کمیټمنت ته چې فلال به مونږه قبایلی اضلاع ټیکس فری په دې باندې ساتو چې هلته صرف قبایلی اضلاع نه فلال مالکان ډیویژن کې هم سوای یو وچکم ٹیکسز یا چارجز پہ کئی لکه آئی تھنک پر بجلی بل کے پہ کئی فیڈرل چکم دے آگا دے وہ مونگا دا آگئی سٹیٹس ایز از ساتھ لے پر ایچ یو زل پہ ڈیولپمنٹ کی نو آگے نا پاس میں انشاءاللہ بیا دائی پہ ٹیکس نیٹ کے راول نو ٹیکسیشن آلا کاؤنٹ کی گی چکالا سر آگئی دا ڈیولپمنٹ ثبوت ہو گوری انشاءاللہ تاس زمونگا پلان قتل ان دی یو زل چے آگئی ایکسیکیوٹ کی گی اینا پاس بیا انشاءاللہ خبر ضرور کرو.
تیر ورس پا خیبر ضلع کی ٹرانسپورٹرانو دا ٹیکسونو اغستو زد احتجاج وکړ او د څه وخت لپاره د خیبر دری لاره هم تړلې وه. ټرانسپورټران وای دا ټول پلازا غیر قانوني ده او د خیبر پختونخوا گورنر ورته ویلي وو چې کله فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شي نو الته به تر 500 کلونو پورې حکومت ټیکسونه نه اخلي. خو د دې پریکړې خلاف ورزي روانه ده. له تیمور سلیم خان مې چې د دې ټیکسونو په اړه وپوښتل نو دغه وینا وه چې د ټرانسپورټرانو پر دې مسئلې به غور کوي.
سسٹم بزنس پر نور پختونخوا کے چلی کے نا آگا بدل دے ٹرانسپورٹرز خوب زیات اور ٹرانسپورٹرز سر زر ناستم چی دا آگئی سر ایشوز دی زیور سر سارت کم ٹرانسپورٹ خود پختنو انڈسٹری دا وہ مونگا یو کلچر خوشتا دا ہر قسم ٹیکس نہ منلو نہ ورکولو کے نا چی کم بزنس کراچے نا پی خبر پوری زی دا آگئی حیثیت خوب بدل دے بدل پکار دے ماتا ایکزیکٹ ڈیٹیلز دے نیشتا پتا ماتا دا پتا شتا چی ماتا دا کے پی ٹرانسپورٹ اسوسییشن والا راغلیو چی زمونگا اور دا پنجاب ٹیکسیشن ریٹس کے فرق شتا اور آغا زبر سر ریویو کو بسا آغا دے.
التا پا قبائلی سلو کے سنی کسان دا تورونا ہم لگوی چی حکومت ری غیر رسمی ٹیکسونا اخلی. پا شمالی وزیرستان کے مدنی فعال نظام داوڑ وائی حکومت پا قبائلی سلو کے دا انکم ٹیکس بینکنگ ایکٹ او دا سیزنی نور قوانین عملی کړي چې لوجه قبایل رسمی او غیر رسمی دواړه ټیکسونه ورکوي.
نو نور ټیکسونه خو په قبایلی سیمه کې ځکه نه ویل کړه پراپرټي ټیکس ته یا اګریکلچر ټیکس ته چلته خو پراپرټي د خلکو په خپل اشتانه کومي کومي ځمکې دي. زمون خلک کسٹم ورکوي د افغانستان نه چې سامان راوړي کسٹم به په ورکوي چې د ضلع نه کم سامان وړي پرمټ یا کسٹم به په ورکوي. دلته چې کم دي په سیټل علاقې کې دا فارمل ټیکس دي. الته انفارمل ټیکس دي هغه پولیټیکل اډمنستریشن اخلي. کدا قبایلی سیمه کسٹم یا ٹیکس فری وا نو بیا دا دوی چکمې ان ال سی چې کمال تک ای کمپاؤنڈ جوړ کړی دی نېشنل لاجستیک سیل والا نو دوی په کم مت کې دلته د خلکو نه ټیکس اخلي. زه کوم سامان په کراچی کې واخله مانو زه په غابن دي 17% جی ایس ټی ورک بیا چې هغه سامان ز کلا بنو تا راوډم وزیرستان ته انټر کوم نو دلته کې ز په فارمټ هم ورک دلته کې په ما باندې ډبل ټیکس راغلو او چې کم دی لیواله د اسلام آباد د لاهور د کراچی والا کسته په غابن دي صرف جی ایس ټی سیل ټیکس راغلی دی.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری سمو د وړاندې ویلي ول چې په قبایلی سلو کې به په تنخواګانو ټیکسونه نه اخلي. خو نظام دا وړ وای چې له هغه او نورو قبایلو څخه د هغې په تنخواګانو ټیکسونه اخیستل کیږي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لس نیمو بجو
ستونزه او سرکار
په پاکم یو لس بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجو
جمهوری غګونه
په دو نیمو بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د قبایلی ضلع وکیلان وایي په سیمه کې د اف سی آر قانون لاندې درج شوې ګڼې محکمې تر اوسه فیصلو ته په انتظار پرتې دي. د دې وکیلانو په وینا د خیبر پښتونخوا یا د پاکستان نورو صوبو تر قانون لاندې د اف سی آر د محکمې فیصلې نسی کېدای نو باید حکومت د دې لپاره یو نوې پالیسي جوړ کړي. حکومتي چارواکي بیا وایي قبایلو ته عدالتي واک غځولې او محکمې عدالتونو ته حواله شوي. تفصیل ولا انیسا اجمل واورو.
په قبایلی سلو کې ځینې وکیلانو د قانوني چارو پوهان وایي هغه مقدمې چې له اف سی آر قانون لاندې درج شوې دي د فیصلو لپاره یوې پالیسۍ ته اړتیا ده. دوی وایي د دې مقدمو اورېدنې د پاکستان تر قانون لاندې نشي کېدای نو حکومت دې لړکی یو نوی قانون سازي وکړي. د قانوني چارو پوه لطیف افریدی د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د اف سی آر لاندې دیوانی فوجداري او د جرم نه منع کېدو یا پریونټیو مقدمې درج شوي دي چې پکې زیاتره فیصلو ته په انتظار دي.
دا چې د ټریبونل سره نگرانۍ او نظرسانۍ تقریبا 300 زیات کیسه نه پاتې دي. په د خیبر پښتونخوا چې کم قوانین دي هغه د دې قسمه کیسونو لپاره هیڅ گنجائش نشته. دوسته دی حل صرف دغه کیدی شي چې یو عمومي قانون صوبایي اسمبلی منظور کی فرض که دی اپیل عدالت کی شي هغه به اپیل عدالت ته ځي او که فیصله په کې نوي شوې نو به د نوي سره په ابتدایي عدالت کې داخلیږي او چې کم کیسونه په ټریبونل کې دي نو هغه په کار ده چې هغه د انصاف د خاطر دغه ته های کورټ ته بدل شي یا بل یو هغې ته یو خصوصي عدالت جوړ کړي چې هغه درې 300 کیسز دي ختمې دي شي. نو چې تر څو پورې یو قانون ورته جوړ نه شي او په قانون کې د دغه کیسونو د فیصلو متعلق واضح دفعات جوړې نه شي نو تر هغې پورې په دې موجوده قوانینو کې د هغوی حل بالکل نشته دی او نه چاته څه انصاف ملاوېدی شي په هغې حق.
د پاکستانی رسنیو تر مخه د پیښور های کورټ چیف جسټس ویلی دوی ته تر اف سی آر قانون لاندې نیول شوو کسانو د مقدمو اپیلونه ترلاسه کیږي نو باید حکومت دې لړکی یوه کړنلاره جوړه کړي. وکیل اجاز مومند بیا وایي چې د ستونزې حکومت سره شریکه کړې ده خو هغوی ورته هیڅ پام نه کوي.
ډېر غټ کنفیوژن دی او هغه دا دی زمونږ خپل اوس په های کورټ کې چې کوم کیسونه دي او په هغې کې مونږ پیښ شو نو جج چې د های کورټ جج کوم دی هغه پخپل هم ډېر سخت کنفیوز دی او هغه مونږ ته دا خبره کوي یاره مونږ به فیصله کوو چې دې کیسونو سره به مونږ څه کوو. لکه مثال په طور په ټریبونل په فاټا ټریبونل کې چې کوم کیسونه وو او فاټا ټریبونل بیا ختم شو فنکشن نه وو هغه کیسونو باره کې اوسه پورې فیصله نه ده شوې چې هغه به های کورټ ته راځي کاغه بلاندې زی لاندې خو هغه نشي تللې ځکه چې های فاټا ټریبونل خوستر عدالت د فاټا اوس په کار دی چې هغه های کورټ ته راشي بیا په فاټا ټریبونل کې هغه کیس هغه فیصله شو او هغه باندې یو کس لاندې نظر ثانی وکړل چې کوم ته ریویو وي نو د ریویو کیسز خو لازمن های کورټ ته راتک په کار دی.
د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د اف سی آر لاندې د درج شو مقدمو د فیصلو لپاره د پالیسي جوړولو په اړه سوونه ویل خو زیات کړه چې قبایلي سلی اوس په خبر پښتون خوا کې شامل شوی او الته ډېرې مقدمې عدالتونو ته حواله شوې دي.
نو خو الډری وزغ شوې دي خو شپ شوې دي هغه ټوټل چې دي کنه هغه شپ شوې دي دغه سیشن جدي سال هغه عدالتونو ته څونه کیسونه هغه ټول هغه شپ کړی دي مطلب واقع ده دا هي څو داسې کیسونه چې دا هي بر ریوایو کیږي خو لکه دا چې ډېر کیسونه چې دي نو هغه لاندې دغه ته دغه جګام ته حواله کړه زیاتره چې دي نو حواله شي په اړین کاروالي نظر شروع شي کوم قانون په څه کې دی چې مخ نه وو موږ که څه هم څه اکشن شوی دی راځي چې وی او که لاهور کې او که پېښور کې او ګالته کې په پاټه کې څه فرق نه پېښوي کیس چې دی هغه پېښور کوم راتلی شي کیس
د پاکستان حکومت د 2013 کال د مې په خیره ونې کې د فاټا اینی اصلاحاتو منصوري ورکړه چې لمخې اغه سیمه په خیبر پښتونخوا کې شامل شوه او الته د اف سی آر قانون ختمېدو تر څنګ د پاکستان د نورو سیمو په سر عدالتي واک وغځول شو.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم یو بل رپورټ ترازو. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په سرکاري سکولونو کې 12,000 نور استادان از د کوم کې لګوي. د دوی په وینا له دې سره په سکولونو کې د استادانو شته کمای تر ډیره حد کم سي. د خبره تعلیم په برخه کې وزیر اعلی سلاکار ضیا الله بنگش ته مشال ریډیو ته کړي نوموړي ویلي په تیرو وو میاشت کې 12,000 استادان لګولي. د ممتاز بنگش رپورټ اور
د خیبر پختونخوا صوبای حکومت تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الله بنگش د یک شنبه یا اتوار پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی حکومت په تیر اوه میاشتو کې 10,000 ښوونکي ګمرلي او راتلونکي اوونۍ کې په سرکاري سکولونو کې 10,000 نور ښوونکو ګمرلو پلان لري چې 4,000 ښوونکي به په قبایلي ضلعو کې وګمرل شي.
قبایلي اضلاع نه علاوه نو خیبر پختونخوا نور کوم اضلاع دي نو دي کې اوس کې تقریبا د 7 مهینو کې ماته 17,000 ټیچران سره ما برتی کو اور اس 7,000 مزید اس کے نیوے ہفتے کے 7,000 مزید اس ازان سے آغاز مزید بھرتی قوم جیسے قبائلی اعضا 2400 اغه ایڈورٹائزمنٹ شوه دي اور 4000 مزید د قبایلی اعضا لپاره مزید ټیچران سړي اغه اس ان اي سړي اغه اپروچ وا نو هغه سفران کې مسله و نو هغه مو اپروول وکړو نو 4000 مزید د قبایلی اعضا مو شو نو ټول ملا کې 7000 او دا 4000 11000 نو 11000 مزید ټیچران سړي مو اس کې رتون کې ټایم کې مو کوون دي نو تیزی سره مو خپل ټارګټ ته بر روان یو اور سکولونو کې سره ټیچرانو کمې بشه دي هغه ټول کمې بشه سړي مو هغه لګي پر کو هغه ته مو خپل ایریا مو کم جریه مو سره شامل شوی دی دغه کوم باندې کوم معاملات پوره کو ان شاء الله.
بلخوا د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان یو پخوانی چرواکی او د تعلیمی چارو پوها عاصم خورشید مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو ګمرنه یو سم ګام دی باید چې حکومت د استادانو په تربیت هم توجه ورکړي
چې نوی استادان نشي نو دې سره خو بالکل چې ډیره ګټه وشي او غریب سکولونو کې زموږ ټیچر چې سیوا شي نو زموږ سټوډنټس کم دي کنه غو زیات نه زیات کور کیږي او دا خو ډیره خوشاله خبره ده خو دې سره سره زه دا وایم چې ټیچرز کیپیسټی یا د ټیچر چې کم د ټیکنیکس دي د پڑھاولو هغه هم بهتر شي او دغه معیار هم لږ بهتر شي نو زموږ چې کم د 10 کړه معیار دی هغه به سره ډیر زیات خوشي.
یاد دی وی چې د الف اعلان له طرفه په میلادي کال 2013 کې جری شوی یو ریپورت تر مخه صوبایي حکومت په سرکاري سکولونو کې هر 2 د کونکو لپاره یو استاد لري چې خی نوی استادانو ګمرلو سره به دا مسله تر ډیره حد حل شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوټ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د قبایلی یوت مومنټ په نوم د قبایلی ځوانانو ټولنی ویلي چې په د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا تر وګډېدو وروسته هغه سي اقدامات نه دي اخیستل شوي چې کوم ورسره ژمنه شوې وه. دوی ویلي دي چې په اول سر کې باید حکومت، وفاقي حکومت، د ان اف سي ایوارډ یا مالیاتي ایوارډ څخه و قبایلی ضلعو ته 3% پیسې بیل کړي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د باجوړ د دوري پر مهال ویلي چې حکومت اصلاحات او ملکولو ته ژمن دی او هڅه کوي چې د پرمختګ لپاره د 100 روپیو ژمنه پوره کړي. غلام غوث رپورټ راکوي.
د قبایل یوت مومنټ په نوم د قبایلی ضلعو د ځوانانو ټولنې په پیښور پریس کلب کې د انضمام وروسته د صورتحال د سرخط لاندې په سیمینار کې غوښتنه کړې ده چې تر ټولو اول قبایلی ضلعو ته په ان اف سي ایوارډ کې 3% برخه ورکړې شي او حکومت دې د قبایلی سیمې دولت سره د پرمختګ لپاره د 100 روپو ورکولو هغه ژمنه پوره کړي. د یاد تنظیم مشر احسان الله د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته ویل
پټاین زمام پښو پکاره چې خوشالي او ترقی راغلی وای او هلت مثال دا غېد وږي جوړ شوی دی. تاسو ګوره په هر ورځ بنیاد باندې روزانه بنیاد باندې التا احتجاجي یو نړۍ روانه ده. مونږ وایو چې قبایلی خلکو سره چې د پټ اصلاحات مت کې سم راوځي شوی وي هغه کې سره په هرستا سو ګوره د ویپاک طرفنا 100 ګروپو هغه بجټ. مونږ وایو چې د قبایلی هم کم حقيقي مسلې دي هغه دی فوکس ورکړي شي او شي کم خبر باندې د عوام طرف مزاحمت راځي او چې هغه عوام نه قبولوي هغه دوم رشاته کی.
د قبایل یوت مومنټ جنرال سیکرټر عزت الله چمکنی د یاد تنظیم د نورو غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
زموږ د مطالبات دي چې پټه خلکو به اختیار جوړولو لپاره د بلدیاتي الیکشن وکړي شي. قبایلی هغه کوم چې کوم نه اسامیان راځي دی باندې د لوکل خلکو واغسته شي او زموږ چې کوم مدنیات دي دیو کې د مونږ ته پوره پوره حق راکړي شي. کوم مونږ ته دی د غره کړ عدالتي نظام راکړي دی مونږ ته ازلو نه بهاري هدي نو مونږ د مطالبه کوم چې کوم د عدالتي نظام دے دادی مونږ تخپل او زلو کې دن راکی
دی غونډی ته د پخوانی قبایلی سیمو پخوانی پارلیمنٹیرین حمید الله جان اپریده هم راغلی وو او هغه مشال ریډیو ته وویل چې د انزیمام رستو د راپورته شوی مسالو په اړه یې په باړه کې د مارچ په درشتمه نیټه یو لوی غونډه رابللې ده.
افسوس د دې خبرې دی چې حکومت کمې وعدې کړې وې هغه قبایلو په سترګو هغه شیزونه ونه لیدل. ټیکسونه دې په انډسټری امپوز کړل, خاصدار لیوی ته دې نوټس ورکړو, نو آخر مال دې سر راکړل. انضمام او مرجر مطلب خو دې دا و چې زده ښه کړې وې, زده خراب کړې نه وې. په 23 مارچ باندې په باړې کې عظیم النشان جلسه د مرجر خلاف ټول قبایل و تر روان دي د وزیرستان تر باجه وړه پورې, او ټول خلک به اوس دا حکومت ته پیغام ورکوي په جمهوریت طریقہ چې مهرباني وکړي زموږ سره کېنی او زموږ سره زموږ د مطلب زموږ په خوخه مونږ ته یو طریقې کار قبایل لرا کوي.
که څه هم قبایلی ځوانان او ځینې مشران د انضمام رستو مطمئن نه دي, خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د باجوړ د دورې پر مهال ویلی وو چې حکومت یې ژمن دی چې د انضمام رستو اصلاحات عملی کړي, او عمران خان دا هم ویلی وو چې په ان اف سی ایوارډ کې قبایلی ضلعو ته د 3% برخې یا 100 اربه روپو د ورکولو لپاره هم هغوی هڅه کوي چې د پرمختګ دغه پیسې زر تر زره یا دو سیمو تا جاری کړی شي. غلام غوس, مشال ریډیو, پیښور.
او سم 15 بجې سوي دي. انیسا جمل به خبرونو لنډې سواروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نیوزیلند کې د مارچ په 15 په جماعتونو د ډسو په پیښو کې 9 پاکستانیان وژل شوي دي. نن د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل په ټویټر ولیکل چې په دې برید کې د 3 نورو پاکستانیانو د وژنې تصدیق شوې ده چې د یوې کورنۍ غړي دي. نن د بلوچستان په ډیره جمالي سیمه کې د اورګاډي په پټلۍ چاودنه شوې ده چې په کې 3 تنه وژل شوي او 6 زخمیان شوي دي. هلته د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاءالله خوږیاڼي ویلي دي چې نن د خوږیاڼي ولسوالۍ اړوند په بکو زیاره سیمه کې د زیپردل شوي ماین چاودنې له وجې یو ماشوم وژل شوی او 15 تنه زخمیان شوي دي. د قبایلي سیلو وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې چې په دغو سیمو کې تر اف سی آر لاندې د درج شوو مقدمو د فیصلو لپاره د عمومي قانون ساسي وکړي. د قبایلي سیمو ځینو وکیلانو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د اف سی آر قانون په موده کې په قبایلي سیلو کې ګڼې مقدمې درج شوي, خو د پاکستان د قانون تر لاندې فیصلې نشي کېدای, نو دغه سی په عدالتونو کې پرتې دي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي سیلو کې تر پرمختیايي کارونو پوره کېدو پورې به له ځایي خلکو ټیکسونه نه اخلي. د خبره د خبر پښتونخوا د خزانی وزیر تیمور سلیم قبله بیګا مشال ریډیو ته اوکړه زیاته کړه چې دې لړکی یو نوټیفیکیشن هم جاري کړی دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستانی سفیر په غیر موجود کې کې د دې سفارت سیاسي کونسلر غوښتي وو. د وزیر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه ورته احتجاج کړی دی. عمران خان د مارچ په 15 په باجوړ کې ویلي وو چې په افغانستان کې یو ښه حکومت راتلونکی دی چې پاکستان به ورسره ښې تجارتي اقتصادي اړیکې ولري. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی د کریمیا د نیولو په غیر قانوني توګه د دې سیمې له روسیې سره د یو ځای کولو د 500 کلونو پوره کېدو په مناسبت په کریملین تنقید کړی دی. او د فرانس په سرحد پیرس کې زیړ واسکټو احتجاج کوونکو یو بینک ته اور ورته کړی او ځینو دوکانونو ته زیان رسولی دی. د احتجاجونه د تیلو بیې لوړېدو د ولسمشر ایمانوئل مکرون حکومت پر ضد کېږي.
دا خبرونو لنډیز مولا انیس اجمل واوریدی دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څلی کړي احمد الله ورته کتنه کړې ده.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي د تیر جمعې په ورځ وزیر اعظم عمران خان په باجوړ کې ایوي جلسې ته خپل وینا کې وویل 13 به ان اف سی ایوارډ تر لاندې قبایلي ضلعو ته 3% برخه ملاوېدل شروع شي. ورځپاڼه لیکي د 13 او 14 کلونو راهسې قبایلي ضلعو اولس د بنیادي حقونو نه محروم ساتلې شوي دي, او د 13 قریبا 2 لسیزو راهسې پکې د ترهګرۍ پر ضد عملیات هم وکړی شو چې له وجې د هرې ضلع خلک خپلې سیمې په پرېښودو مجبوره شول. نو د دې ټولو مسلو او مشکلاتو ایواز نه حل د قبایلی ضلعو اولس زر تر زره په قامی بهیر کې شاملول دي. ورځپاڼه لیکي قبایلی ضلعو ته په ان اف سی ایوارډ کې 3% برخه په ورکولو نه صرف موجوده بلکې تیر حکومت هم راضي وو, خو صوبو نه غوښتل چې برخه یې کمه شي. د مسلم لیگ نون حکومت د صوبو راضي کولو لپاره څه کوټلي ګامونه پورته نه کړل, نو د موجوده حکومت دا ذمہواري جوړیږي چې صوبې دې راضي کړي او قبایلی ضلعو ته 3% برخه په ورکولو سره دې په یادو سیمو کې ترقیاتي کارونه شروع کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د نیوزیلند په کرایست چرچ سیمه کې د تیری جمعه په ورځ حمله کوونکي په جمعات کې موجودو کسانو ډزې وکړې چې پکې 50 یو وجل او یو شمیر یې جوبل کړل. ورسپانه لیکي دا پیښه د درست نړۍ لخوا وغندلې شو، خو دا د نړیوالې ټولنې لپاره یو خبرداری دی. که د نفرتونو او تشدد مخنیوي لپاره په نړیوال کچ کوټلي ګامونه پورته نه کړی شول، نو د دې مرګ جوبلي مخنیوی کول بیا ممکن نه دي. ورسپانه لیکي د اسلام په شان عیسائیت مذهب هم د امن او ورورولۍ درس ورکوي، نو سیاسي او مذهبي مشورولۍ سره سره علم لرونکو کسانو او رسنیو لپکار دي چې په یو بل تورونو لګولو په ځای د صبر او زغم نه کار واخلي او په ګډه سره د داسې کسانو یا ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي څوک چې د مختلفو مذهب منونکو ترمنځ نفرت پیدا کوي. نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي په نړۍ کې چې باید څه هم د ترهګرۍ پېښه وشوه، نو مسلمانانو پسې به تړلې کېده. مسلمانانو به دا دریز لرلو چې د ترهګرۍ هیڅ مذهب نه وي او د کرایست چرچ دې پیښې د مسلمانانو د دریز تایید وکړو. ورسپانه لیکي د نړۍ هر ملک لپکار دي چې د مذهب په نوم کرکه خوراونکو پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړي، ځکه چې یو مذهب هم د بیګنا کسانو د وجنې اجازه نه ورکوي. دې سره سره د مسلمانانو ملکونو سازمان او آی سی غونډه دې په فوري توګه راوبللې شي او د دا قسمه پیښو مخنیوي لپاره ورته تګلاره جوړول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانی ګارډین ورسپانې په پاکستان کې د شوزو د لاریون په اړه د ټولنې پر دې عمل او اکانومیست مجلې په شام کې د ایران په مرسته د جګړې وروسته د ځینو افغان وسلوالو افغانستان ته د ستنېدو په اړه رپورټونه خپاره کړي. شاهین بونیرای لنډې وړاندې کوي.
ګارډین ورسپانې لیکلي چې د مارچ په 8مه نیټه په پاکستان کې د ښځو لاریون په سوشل میډیا د خلکو لخوا غبرګون راپارولې دی او ځینو سختدریزو د ښځو د حقونو فعالانو ته دړکې او د مرګ ګواښونه ورکړي دي. په دې لاریون کې د طلاق، خپل مرزي د واده، تعلیم، روزګار او د سړو لخوا د زورول کېدو په اړه پر ځینو شعارونو په سوشل میډیا یو طوفان راوچت شوی او د لاریون په راجوړونکو نیوکې شوي دي. د لاریون په اړه د فلمونو هنرمند شان شاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا لاریون د پاکستان د کلتوري قدرونو استازیتوب نه کوي. یوې بلې فلمی اداکارې وینا ملک لیکلي چې لاریون د پاکستان د ښځو سپکاوی کړی. وینا ملک هغه اداکار ده چې په 2012 کال کې د هند دیوی مجلې په سرپاڼه نږدې لوس عکس خپور شوی و. ګارډین لیکلي په پاکستان کې د ښځو پر ضد تشې دړکې نه ورکول کیږي، بلکې دغلته هر کال خواوشا 1500 ښځې د ناموس په نوم وژل کیږي. بلخوا اکانومیست مجله کې خپور شوی یو راپور کې راغلی چې اوس افغانان د هغه وسلوالو په اړه فکرمند دي چې ایران په شام کې د جګړې لپاره ګمارلی وو. دوی کې ډېر هزاره دي چې د شیعه مسلک منون کې دي. په راپور کې راغلی چې ایران فوشا د 40,000 وسلوالو ملیشه جوړه کړې وه چې په شام کې د بشر الاسد په مرسته جنګېده. په دوی کې داسې افغانان هم وو چې په خپل هیواد کې د روزګار د نشتوالي او بدامنۍ له کبله ایران ته تللي وو او بیا هلته د ایراني چارواکو لخوا په دغه ملیشه کې شامل کړل شوي وو. ایران د دې په بدل کې وسلوالو ته د تنخواګانو په دغه هیواد کې په قانوني توګه د پاتې کېدو اسناد ورکوي. له ایرانه هر کال په زرګونو هغه افغانان خپل هیواد ته لیږل کیږي چې قانوني اسناد نه لري. د مجلې په وینا ډیر افغانان د دغه ملیشیا سره د مالی ګټو لپاره ملګري شوي وو، خو دوی ته مذهبي تعلیم هم ورکړل شوی دی چې پکې ځنې بیا افغانستان ته راستانه شوي دي. د افغانستان د استخباراتو ځینو چارواکو مجلې ته ویلي کیدی شي ایران دا وسلوال په راتلونکي کې د خپلو ګټو لپاره وکاري، خو بیا ځینو کارپوهانو ویلي چې که ایران په افغانستان کې خپل وسلوال فعالوي نو له افغانانو لخوا به د سخت مزاحمت سره مخ کیږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د سولې شورا وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ ناسم پوهاوی او ستونزې به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي. د دې شورا مرستیال وایند اسد الله ظاهری د یک شنبې په ورځ له مشال اډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې سولې پروسه په پوره قوت سره مخ ته ځي. د ولسي جرګې د ادارې پلاوي ځینې غړي وایي وروستۍ کړکیچونه د سولې پروسه له بنسټ سره مخ کړې ده او په وینا یې روان وضعیت دوام به خطرناکې پایلې ولري. نور حال په دې رپورت کې.
د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په راتلونکي ناسته کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بخمه خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغې شورا مرستیال بیان اسدالله ظاهری د یکشنبې په ورځ وویل چې د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ وروستۍ څرګندونې یوازې سوی تفاهم او یوه وړه ستونزه ده چې د اندېښنې وړ مسله نه ده. نوموړي ټینګار وکړ چې کابل او واشنگټن د سولې پروسه په پوره دقت سره مخ ته وړي او رامنځته شوي فرصتونه به له ستونزو سره مخ نه شي.
دا یوازې یو سوی تفاهم او وړه ستونزه ده چې هیڅ ډول د اندېښنې وړ مسله نه ده. که څه هم د سولې مسایل داسې لوړې ژورې لري، خو دواړه ملګري هیوادونه به یو ځای د سولې لپاره کار وکړي او دواړه په دې هڅه کې دي چې د سولې هڅې رنګ راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب امریکا ته د سفر پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې ګوندې غواړي چې د خپلو شخصي ګټو په هدف د سولې پرمختګونه پټ وساتي او افغان حکومت سنډې تکړي سو موقتی اداره رامنځته شي. ښاغلی محب دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې قدرت ته د رسیدو په لټه کې دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ښاغلی محب دغه څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې د خبرو اترو ټول جزئیات د خلیلزاد او په کابل کې د امریکا سفارت له لارې له خلکو سره شریک شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وروستۍ څرګندونې په کور دننه او بهر ځینې اندېښنې او غبرګونونه راپارولي او د امریکا یو شمېر پخوانیو چارواکو هم ویلي چې د شخصي ستونزو له امله باید اړیکې زیانمنې نه شي. له دغو څرګندونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دغه هیواد یو شمېر لوړپوړو امنیتي چارواکو د امریکا په دفاع وزارت کې د تړلو دروازو تر شا خبرې هم کړي. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي فاکس نیوز ته د نوم نه اخیستلو په شرط ویلي چې دغه ناسته سري یا پټه وه او په کې د افغانستان د سولې هوکړه لیک په تړاو خبرې شوې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. خو د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي د کابل او واشنگټن ترمنځ رامنځته شوي کړکېچونه د اندېښنې وړ ګڼي او وایي دا به د سولې پروسه اغېزمنه کړي. د جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وویل
افغان حکومت د سولې له جزئیاتو خبر نه ده او دا د جدي اندېښنې وړ مسله ده. باید هڅه وشي چې وضعیت کړکېچن نه شي او حکومت د سولې پروسه ښه مدیریت کړي.
ښاغلی عرفان دغه شان وویل وروستي کړکېچونه نه یوازې دا چې د سولې پروسه بنبسته رسولي، بلکې یو شمېر هیوادونو ته د مداخلې فرصت هم ورکړی. نوموړي خبرداری ورکړ چې د روان وضعیت دوام به افغانستان ته نه جبرانېدونکې پایلې ولري.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن وایي حکومت ته د ملکی تلفاتو یعنی د ولسي وګړو د وژل کېدو د مخنیوي په اړه خپل وړاندیزونه کړي دي. خو دا کمیشن به هم په پوځي عملیاتو کې د ولسي وګړو تر مرګ ژوبلې پر زیاتې دوه اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان ولسمشر ته د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرح وړاندې سو. فرشته جلازی نور جزئیات راکړي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسون ویان بلال صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې حکومتي ځواکونه باید پوځي او ملکی اهداف بیل کړي او په عملیاتو کې دقت وکړي. هغه وړاندیز وکړ چې حکومت غفلت کوونکي مجازات کړي. بلال صدیقی پرون ازادي رادیو ته وویل
افراد نظامی را با غیر نظامی را تفکیک بکنن محلات نظامی
حقوقی باید ملکی خلق لپوزیان و ملکی سیمی لپوزی محلونو تفکیک کری. متاسفانه دوی یو کور بمبارد کوي چې هلته شزی او ماشومان رو شد کرد. یو بلکار چه حکومتی کولای سیداده چی لحق کسان و سرجدی برخورد وشی چی ده ملکی تلفاتو سبب کری. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسون غړي علي اکبر قاسمی هم ورته نظر څرګند کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
یګونه روی همیسن کې باید در قسمت
امنیتی ځواکونه باید عملیات د دقیقو معلوماتو پر اساس وکړي او داسې ونه کړي چې ځینې کسان د سیمه ییزو رقابتونو او ستونزو پر اساس ناسم معلومات ورکړي او زموږ امنیتی ځواکونه عمل وکړي. قاسمی ویل وسوال طالبان د ملکی وګړو د انساني سپر په توګه کار اخلي. د افغانستان ولسمشر پرون په ارکی د امنیتي ارګانونو د مشرانو سره پر ملکی تلفاتو او د مخنیوي پر څرنګوالي خبرې کړې دي. د ارک خبر پاڼه وایي چې د امنیتي ادارو مشرانو او په افغانستان کې د ناټو د غوث ناتړ ماموریت په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرحه ولسمشر ته وسپارله. په خبر پاڼه کې ولسمشر ته د وړاندې شوي طرحې جزئیات نه دي څرګند شوي. ولسمشر غنی تر دې مخکې ویلي وو چې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو شمیر به صفر کړي، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د مارچ په 14مه د ابتدایي څیړنو پر اساس وویل چې د مارچ په 8مه او 9مه نیټه د افغانستان د حکومت د پلویانو ځواکونو په دریو عملیاتو کې 24 ملکي وګړي وژل شوي وو. یوناما وویل چې د عملیات په ننګرهار، میدان وردګ او پکتیکا کې شوي وو. دا یوناما د خبر پاڼې په حواله یوازې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې 14 او ماشومان د مارچ په 8مه نیټه وژل شوي وو. د ارک په خبر پاڼه کې چې پرون خبر سوي ویل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امنیتي ادارو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې د ټولو داسې پیژو پر تحقیق وکړي چې د ملکی تلفاتو ادعا پکې شوې ده او جزئیات یې ورسره شریک کړي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د حکومت رهبری د ملکی تلفاتو په اړه د معلوماتو نشټوالی نشي زغملی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې د ملکی مسؤلیت کلنای رپورت خپور کړ. د رپورت لمخې په 2013 میلادي کال کې تر 3900 زیات ملکی وګړي چې په هغه کې 920 ماشومان هم وو وژل سوي او تر 2000 زیات افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي.
د مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ری په خوز کې د وجلسوي خبريال سلطان محمود خیرخا جنازه خاورو ته سپارل شوی. سلطان محمود خیرخا چې په خوز کې د ژوند په نوم د وسیمیز ټلویزیون کارکونکو د جمعې پر ورځ کورته پلار وو چې د ادارې کمپلیکس سر په نږدې سیمه کې مخ پټو وسلوال ور باندې برید وکړ چې په پایل کې ټپي او رسته په روغتون کې د جوړورو ټپونو لکبله ساور کړ. نجیب الله خیل په دې اړه ریپورت لري.
د شان به پورس په خوز کې د وسیمې زیرسنې کارکون کې سلطان محمود خیرخوا جنازه چې د ناپېژان د وسلوالو په برید کې وژل شو په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د خیرخوا د جنازې مراسمو ته چې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د ډډوالو په سیمه کې ترسره شول، زرګونه خلک په ځانګړي ډول هغه بیوزله او مایوبین چې د به ورسره مرسته کوله ورغلي ول. له جنازې مخکې یو شمېر ویناوالو په خپلو خبرو کې سلطان محمود خیرخوا د رسنیو سره د کار په خوا کې یو پیژندل شوی ټولنیز او فرهنګي شخصیت یاد کړ. په ژمن تلویزیون کې د سلطان محمود خیرخوا یو همکار حمید پختون مشال رو دوته ویل چې
خیرخوا صاحب یو په ټوله کې وطن پرسته انسان او دلته د دیو خاریا بنسټ په توګه فعالیتونه کول، چیرته کونډې اتمان بچو یا بیوزله کسان بچو د لنور مرستې راټولول او په دوی سره به شریکول. نو خیرخوا صاحب یو درون شخصیت وو په ټولنه کې خر سوخ لرلو، زموږ سره په دفتر کې د کار په ساحه کې ډیر مهربانه او دلسوزه سړی وو.
لیکوال او ژورنالیست زید شانګر د سلطان محمود خیرخوا د شخصیت پر ټولنیز اړخ خبرې وکړي او زیاته کړه
نه یوازې دا چې دا یو شخص وو بلکې دا په حقیقت کې یو لوی بنسټ او خیریه بنسټ، هم ټولنیز شخصیت او هم قومي شخصیت او هم ډیر تکړه میړنۍ سړی وو، هم ملماپال انسان وو او هم د جرأت له پلوه ډیر با جرأت هر چاته خپل خبره نه خپنیغه کوله، په سر کې نه ساتله، د ټولنې ستونزې را سپړلې دي، دا د چارواکو تر غوګوره سوالې دي.
لیکوال او کتونکو سیف الله غریب یار وای
شهید خیرخوا صاحب سوبدی انسان وو، په دغه د وطن دوستۍ او د انسان دوستۍ روحیه دومره پیوړی و چې هر چاته لکه د لمر روخانه ده. دویم د خوست د تاریخ، د خوست د جغرافي، د خوست د کلتور په اړه سمره زاینه ورته معلوم وو، فکر نه کوم چې ولوی محقق ته به هم دومره کار به کړی.
ساخي محمود مهربان چې د خیرخوا ورور دی وای هغه یوازې د دوی د کور کس نه وو بلکه د ټولو خلکو
خیرخوا خو موږ ورور وو او بلکه موږ نه وو، د ټولو خستولو د ټولو افغانونو وو، ا د کوندو اتمونو د غریبونو د پوراو او د خورو د غریب د کوندو اتم سره کومه خړلو دا خلکو دا وسره وکړل او دا یو وشتل تر وکړل.
په همدې ورځ په ننګرهار، غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمیر مدني فعالانو او خبریالانو د سلطان محمود خیرخوا وژنه او پر نورو خبریالانو بریدونه وغندل او له افغان حکومت یې وغوښتل چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفحه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000، 13,500، 10,000 کلو هرتز.
په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته په ځینو سیمو کې ماچر کارټونه ورکول کیږي، خو په بلوچستان کې دوی له دې ستونزې سره مخامخ دي چې هلته د ماجر کارډ ورکولو لپاره یوازې یو دفتر دی او هغه هم په کوټه کې. دغه افغان کډوال وایي چې دوی د صوبې له مختلفو سیمو څخه دې دفتر ته ورځي، خو تر څو ساعته انتظار وروسته هم دوی ته کارډونه نه ترلاسه کیږي. دوی غوښتنه کوي چې دغه سي مرکزونه دي په نورو د سیمو کې هم جوړ کړل سي. په دې اړه د ایوب ترین ریپورت اورو.
د کوټ په سټلایټون کې د پاکستان د شناخت کارت جوړونکو ادارې نادرا د دفترو مخته هر ورځ د سهار څخه تر ماښام پورې افغان کډوال په اوږدو کتارونو کې ولاړ لیدل کیږي، ځکه چې دوی ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر له لوري جاري شوي ماجر کارډونه ورکول کیږي. خو په کتار کې ولاړ دغه افغانان وایي چې دوی د لري ځایو څخه نه یوازې دلته راغلي دي، بلکې دلته هم څو ساعته انتظار کوي، خو بیا یې هم نوبت نه راځي. په دغه افغانانو کې د ځوانانو ترڅنګ سپینجری او د پاخه عمر کسان شامل دي. په دې اړه به غوښ سو په کتار کې ولاړ و ځینو افغانانو ته.
زما نوم لانور دی. زموږ مشکلات دا دي صاحب چې موږ په 4 بجې په 3:30 بجې باندې دلته راورسېږو، په لین کې ودرېږو، یخ داسې کړي چې نفس یې را پکې درولې دي. نن 4 ورځ ده چې موږ دلته راورسېږو، کله کله د ګیټ خولې ته هم راورسېږو. هغه بس دوی بیرته راته وایي چې تاسو واپس ولاړ سئ، تاسو ټیم پر اوسه بیا سبا راسئ.
زما نوم جمال جن دی. ماجر کار نه راکې پر لین باندې ولاړ یو سار راغلی اڅوک ته نرکې نو ماخیا غسړی ورزی بل څوک نه وی لکې لین والا نه وی لکې. زمرد وزیر اعلی بلوچستان صدا مطالبه ده چې مشته نور دفتران اخلاص کړي، په ارز لکې خپل دفتر اخلاص کړي ماجر کار د پاره.
په دې ترڅ کې مې په کوټه کې د نادرا او ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د چارواکو سره تماس ونیوي، خو څوک وشکاره خبرو کولو ته چمتو نسو. البته د نادرا یو لوړوت په مامور د نوم د نصر غندولو پر بنسټ و مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد لوري و افغانانو ته د ماجر کارډونو ورکول لپاره په ټوله صوبه کې یوازې یو مرکز په کوټه کې جوړ شوی دی، چې له امله دوی هم د زیاده کمښت او نورو مشکلاتو سره مخامخ دي. د نوموړي په وینا چې دوی په دې اړه و اسلام آباد ته یو خط هم لیکلی دی چې په بلیلی کې چیرې چې د افغان کډوالو د ستنېدو غټ مرکز دی، هلته دی و دوی ته ځای ورکول سي، نو بیا به دوی په اسانه توګه وکولای سي چې افغانانو ته خپل ماجر کارډونه په سمه او عاجله توګه ورسوي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې دا کارډونه په کال 2018 کې و هغه افغانانو ته جاري شوي وو چا چې پی او آر کارډ نه و جوړ کړی او په ناقانونه توګه په پاکستان کې استوګنه کوله.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې ګن ډرایوران پر لاریو انځورونو نقشونه او رنگینه خاطري خطاتیش خوشوي. حیدر علي وايي د انځورونو د هنر او نړیوالو نندارتونونو برخه هم ګرځولې دي. په پاکستان کې ډرایوران د تر ټرکونو پر سنگار خورا زیاتې پیسې لګوي. پامیر سال رپورت لري.
د کراچۍ په ګڼه ګڼه کې داسې لارې ښکاري چې په بیلابیلو رنگونو او نقشونو سنگار شوي. پر لاریو د انځورونو د هنر وس یو نړیواله بڼه اخیستې او له پاکستانه بهر یې نندارتونونه هم جوړ شوي. نه دیرش کلن حیدر علی پر ټرکونو د انځورونو او خطاطۍ هنرمند دی او رویټرز اژانس ته ویلي دا هنر له ټولنیز سره سره د سیاسي رجحانونو ښکارندوی کوي.
محترمه بینظیر بھٹو
د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو تر وژنې وروسته پر لاریو د هغې انځورونه زیات دود شول. یوازې هغو خلکو یې پر لاریو انځورونه نه غوښتل چې ووټ یې ورکړی و، نورو ډرایورانو یې هم غوښتنه کوله.
علی وای د ټرکونو انزورونه په امریکا، اروپا، کاناډا او ځینو آسیایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوی.
خدای راته دا موقع راکړه چې په ګرد نړۍ کې خلکو ته د پاکستان د رنگینه بڼه او چهره
وښیم. عبدالقادر د خپلې نوې رنگ شوې لارې تر روانولو مخکې وویل د ټرک سنگارې خوښیږي.
لدے سرا میں شوق دے دہم دے شوق لپارا زیار باسم بچو میرا تو ویل چے ک ٹرک سنگار نکڑے بیا یا نہ چلو ندا دے خائستہ میں کڑ چے ہوئی یہ اس وہ چلوی
خوبصورت آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے.
پا پاکستان کی گن ڈریوران خپل لارے رنگوی او وربانی بیلا بیل انزورو نہ جوڑوی خدا کار ارزان نہ دی د ټرک پر رنگولو او سنگارولو ل 50 زره واخل تر 15 لک روپے پورې خرچ راځي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل دورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنیمو بجو
ستونزه او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یو نیمه بجو
جمهوری غګونه
په دوه نیمو بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوس هم په اخره کې د یو داسې هنرمندی د حال درکو چې د مازوره لاسونه کار نه کوي خو بیا هم انځورونه او پینټینګونه جوړوي. دا د سویتلانا سیمیګن د کرایمیا اوسیدونکې ده. کمال دا دی چې پر بدنی مایوبۍ سربېره انځورونه جوړوي. نوموړي د نینا او اولیګوبیوف په کور کې اوسي او تر اوسه یو شمېر انځورونه جوړ کړي. د رایټرز خبري اژانس رپورټ درته اړو چې د سویتلانا د ژوند کیسه ده پکې. سویتلانا سیمیګن په وجود مازوره خو په فکر روغه. په خوله سمی خبرې نسی کولای خو په همدې خوله زه راکشن کې انځورونه جوړولای سي. سویتلانا د روس سره په زوره الحاق سوې سیمه کریمیا اوسیدونکې ده. د هغې پالنه نینا بویوا او اولیګ پویف کوي. انځورونه سویتلانا په خپله جوړوي خو کله ورسره نینا هم مرسته کوي.
دیته د سایبریا نووایي په دې کې ما د سند او وښو په انځورولو کې مرسته کړې ده.
خو چې کله انځور بشپړ سو نو د سویتلانا دا نوښت ډیر خوښ سو.
زما دا ډیر خوښ شو. دا وادي د سند او واښه ډیر ښکلې دي. په عمومي توګه مې دا نوښت ډیر خوښ شو.
انځورګری د سویتلانا یو خوب وو او دا خوب نینا او د هغې خاوند اولیګ ورپوره کړ.
کله چې هغې له موږ سره اوسېدل پیل کړل نو ما له خپلې میرمن نینا سره مشوره وکړه او هغې وویل ولې نه، موږ باید د دې دا خوب ور رښتیا کړو. او دا د رښتیا هم شو. که دا پینټینګ یا انځورګری کول غواړي بیا باید موږ هغې ته رنګونه او کینوس یا پرده راونیسو.
سویتلانا نه یوازې په خوله کې د نیولې برش له لارې زړه راښکونکي انځورونه جوړوي بلکې هم په خوله کې نیول سوی برش باندې کمپیوټر هم کوي. د سویتلانا سیمیګیف په اړه رپورټ اوریدلی او اوس هم د دې خبرونی وروستۍ شیبو تر رسیدلی او انیسا اجمل به د خبرونو لنډیز واوري.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نیوزیلینډ کې د مارچ په 15مه په جماعتونو د ډزو په پیښو کې نه پاکستانیان وژل شوي دي. نن د بهرنیو چارو وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل په ټویټر ولیکل چې په دې برید کې د درېو نورو پاکستانیانو د وژنې تصدیق شوې چې د یوې کورنۍ غړي دي. نن د بلوچستان په ډیرا جمالی سیمه کې د اورګاډي په پټلۍ 14 شوې ده چې پکې درې تنه وژل شوي او شپږ زخمیان شوي دي. هلته د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاءالله خوږیاڼي مشال ریډیو ته وویل چې نن د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند په بکوزیره سیمه کې د زبردست شوي ماین چاودنې له وجې یو ماشوم وژل شوی او 500 تنه زخمیان شوي دي. د قبایلي ضلعو وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په دغو سیمو کې تر اف سی آر لاندې د درج شویو مقدمو د فیصلو لپاره د عمومي قانون سازي وکړي. د قبایلي سیمو ځینو وکیلانو بینا مشال ریډیو ته وویل چې د اف سی آر قانون په موده کې په قبایلي ضلعو کې ګڼې مقدمې درج شوي خو د پاکستان د قانون تر لاندې فیصلې نشي کېدی نو دغسې په عدالتونو کې پرتې دي. د خیبر پختونخوا حکومت وای په قبایلی ضلعو کې تر پرمختیایي کارونو پورې پوره کېدو پورې به له ځایي خلکو تحسونه نه اخلي. دا خبره د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه بیګه مشال ویډیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې په دې لړ کې یو نوټیفیکیشن هم جاري کړی دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستانی سفیر په غیر موجود کې کې د دې سفارت سیاسي کونسلر غوښتي وو. د وزیر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه یې ورته احتجاج کړی دی. عمران خان د مارچ په 15 په بجوړه کې ویلي وو چې په افغانستان کې یو ښه حکومت راتلونکی دی چې پاکستان به ورسره ښې تجارتي او اقتصادي اړیکې ولري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري فدریکا مغرینی د کرایمیا د نیولو او په غیر قانوني توګه د دې سیمې له روسیې سره د یوځای کولو د 500 کلونو پوره کېدو په مناسبت په کریملین تنقید کړی دی. او د پاکستان شل اووریزه سیالیو فاینل لوبه نن په کراچی کې د پېښور زلمی او کوئټا ګلیډیټرز ترمنځ کېږي. دا کرکټ میچ به د پېښور له وخت سره سم ماښام 2 بجې شروع کیږي.
د خبرونو لنډیز مولا انساج ملو اوریدی د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو که هم په دې څه پوپات سي نو ډیوا رادیو اوریدلای سي. تاسو لپاره عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه مو